تاسو ستړي مشي او داسې رډو د اتو بچو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې یو ساعت خبرونه کې مو د بلخ ولایت پر شاهین 209 قولي اردو د پرونی بریټ لنویو تر لاسه شویو جزئیاتو خبرو په دې حمله کې پولیسکونو افغان عسكر وژل شوی دي خو لمړی خبرونه د امریکایي پوځیانو یو ویان د فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې په بلخ ولایت کې تر 50 ډیر افغان عسكر وژل شوی دي. د کابل زلمی لوبډله د کرکټ د سولې لیګ اتل ولی خپل کړه او د دایشه مشر عبدالرحمن اوسبکی ووژل شو. بشپړ خبرونه د امریکایي پوځیانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې په بلخ کې د 209 شاین قولي اردو په پرونی حمله کې تر 50 ډیر افغان عسكر وژل شوی دي. د دې حمله په ارتباط په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د 209 شاین قولي اردو پوځیان چې یو شمېر پر لمانځه ولاړو په نقشه شوی دي. د دې قولي اردو ویان عبدالقهار آرام هم دا خبره تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
دښمن هم پلان داسې طرح کړی و چې د جمعې ورځ ده او ټول پرسونل د جمعې په لمونځ بوخت دی. دوی له موقع په استفاده د قول اردو قرارګاه ته داخل سول، انفجاري او انتحاري حمله یې وکړه.
د افغانستان اجرایه رئیس د حملې په اړه څرګندوي چې پر سپېڅلو ځایونو حمله له ټولو مذهبونو سره په ټکر کې ده. عبدالله په خپل ټویټر کې دا برید غندلی او هغه یې بزدلانه حمله بللې ده. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قماندې ویان ډګروال جان توماس ویلي دي چې دی په دې اړه معلومات نه لري چې په مستقیم ډول په دې حمله کې امریکایي ځواکونه اغېزمن شوي دي که نه دي. په دهدادي ولسوالۍ کې پر شاهین 209 قولي اردو باندې د پرونی حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د پکتیکا چارواکي وایي د برمل ولسوالۍ په انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پوستې د جوړولو موضوع څېړل کېږي. تر دې مخکې مشرانو جرګې اندېښنه ښوولې وه چې په انګورو اډې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو د پوستې جوړولو مخنیوی نه دی شوی. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ازادي راډیو ته وویل
دغه پوسته چې جوړیږي چې یوه برخه یې زموږ په خاوره کې دا وکنه ده تر اوسه پورې موږ د دوی مزاحمت کړی، موږ د خبره تعقیب کړی ده، خو لا هم هی تصمیم نه دی نیول شوی. موږ له مرکز کابل سره خبره شریکه کړې ده، موږ یوازې معلومات ورکوو، نهایي تصمیم په دې اړه بیا مرکز نیسي، مرکز موږ ته لارښوونه کوي.
مخکې هم د برمل ولسوالۍ په انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو په باب اعتراضونه شوي دي. د نورستان والی وای په کامبیش ولسوالۍ کې حقي ساحې ته ډاکټران او طبي ډلې رسیدلي چې د شری ناروغۍ پکې ځینې ماشومان مړه کړي وو. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل طبي ډلې او ډاکټرانو په شری یا سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پیل کړې.
شری کنټرول شوی دی، صحې ته خلک ډاکټرانو راغلي او هیڅ مشکل نشته. تر وخت پورې ممانعتونه وجود لرل او صحې ته طبي ټیمونه ورغلي دي او هغوی تداوي کوي.
دغه ناروغي دوه میاشتې مخکې خپره شوې وه چې په لومړنیو راپورونو کې د مړیو ماشومانو شمېر 15 تنه شول شوی و، خو والی وایي د دوی وروستي معلومات ښیي چې په شری ناروغۍ یوازې و ماشومان مړه شوي دي. د کابل زلمی ټیم وتوانید د کرکټ د سولې لیګ سیالي اتل ولی وګټي. په کابل کې دغه مسابقې ته ریاکشن به پیل شوی وي چې پرون جمعه پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې ښه په زړه پورې سیالي وې او ښه پیغام یې درلودې. نو بالاخره دغه دوې لوبډلې پایلوبې ته راوتلې وه، وزیرزی چمپیون او کابل زلمی، چې بالاخره کابل زلمی وتوانېدل چې دا د سولې جام په خپل نامه کې.
په دې مسابقو کې شپږو ټیمونو برخه درلوده او په دغو ټیمونو کې د مرکز او ولایتونو لوبغاړي شامل وو. د پاکستان په شمال کې یو ډله کسانو پرون د جمعې د لمانځه پر مهال پر یوه سړي چې مقدساتو ته د سپکاوي تور ورباندې پور شوی و حمله وکړه. په پیښه کې یو شمېر پولیس چې د دې ځوان د ژغورنې هڅه یې کوله ټپیان شوي دي. دا روانه میاشت په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي مربوطه درېیمه پیښه ده. تر دې مخکې د عبدالولي خان پوهنتون محصل مشال خان د قهرېدلو کسانو لخوا په همدې تور په وهلو ډبولو ووژل شو. په چترال کې پرون پولیسو وروسته له هغې په قراجنو کسانو اوښکې بهونکی ګاز وکارول او هوایي ډزې یې وکړې چې دوی د پولیسو پر محلي مرکزونو حمله وکړه. دغو پارېدلو خلکو غوښتنه درلوده رشید احمد دی چې مقدساتو ته د سپکاوي تور ورباندې پورې شوی ور وسپارل شي څو دوی ورباندې عدالت عملي کړي. عیني شاهدانو ویلي احمد تر دې مخکې به جماعت ته داخل شو او ویل چې غواړي ضروري اعلان وکړي. د دوی په وینا چې احمد خان ځان مسیح وباله مسیحي وباله. له دې سره پارېدلو کسانو پر رشید احمد حمله وکړه، خو د محلي پولیسو یو قمندان اکبر علي شاه وویل داسې ښکاري چې تورن کس ذهني ناروغي لري. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د یو نږدې ملاتړي د وژلو خبر ورکړ. د امریکا د مرکزي قمندانۍ ویان جان توماس ویلي دي دا کس عبدالرحمن ازبکي نومیږي چې ګمان کېږي د ازبکستان به وي. د توماس په وینا ازبکي د اپریل په شپږمه د سوریې د میادین ښار ته نږدې د پټو ځکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. امریکا ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړي د نوي کال په شپه د ترکیې په استانبول ښار کې په نایټ کلب باندې په ترسره شوي بریډ کلاس درلود. په دې حمله کې 9 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترس پرون د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا یاد شوی دی چې سپینه ماڼۍ غواړي چې هغه پیسې راکمې کړي چې امریکا یې دې سازمان ته ورکوي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک وویل د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتو ترمنځ ګټورې او په زړه پورې خبرې وشوې. د ملګرو ملتو سرمنشي د ولسمشر ټرمپ له ملي امنیت سلاکار ماک ماسټر سره هم وکتل. ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی دی چې د امریکا د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو 28% بودیجه کمه شي، چې په دې کې له ملګرو ملتو سره یو شمېر مرستې هم شاملې شي. تر بل هر هیواد امریکا د ملګرو ملتو د بودیجې ډېر لګښت په غاړه اخیستی دی. امریکا د ملګرو ملتو د بودیجې 22% چې 15.4 میلیارد ډالره کې شي ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفون خبرو کې په دې اړه تاسف څرګند کړ چې واشنگتن د هغه پلان مخالفت کړی چې مسکو یې پلوي کوي او په سوریه کې د کیمیاوي حملې ادعا وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل دغه ټلیفوني خبرې چې د امریکا په نوښت شوي او لاوروف پکې د تحقیقاتو د هغه وړاندیز موضوع برسېره کړه چې روسیه او ایران د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته وړاندې کړی ده. لویدیسو هیوادونو د سوریې رژیم تورن کړی چې 13 ورځې مخکې هغه مشکوکه هوایي حمله کړې، خو مسکو او تهران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد متحدان دي هڅه کوي پر دمشق دغه تور بې اساسه وشي. د مسکو په پلوي د تحقیقاتو د پیشنهاد له مخې به څارون کې سوریې ته ځي څو هغه راپورونه کره کړي چې په خان شیخون ښارګوټي کې له کیمیاوي ګازو په استفاده د حملې په اړه ورکړل شوي دي. په هغه حمله کې 78 کسان وژل شوي وو چې اکثره ماشومان دي. یو روسی چې د کریډیټ کارډونو د معلوماتو غلا کولو لپاره د امریکا د بزنسونو په حق کولو تورن شوی په 28 کاله بند محکوم شو. دغه روسی ته حکم شوی چې 100 میلیونه ډالر د جریمه هم ورکړي. د امریکا د دې محکمې قاضي ریچارد جانسن پرون جمعه روسی رومان سیلزینیف ته دغه سزا واوروله. د ده په وینا تورن کس د هرس له کبله دغه کار کړی دی. سیلزینیف د روسیې د ولسي جرګې د غړي والری سیلزینیف زوی دی. د سلزنف مدافع وکیل ایګور لیتواکوویل موکل خپل پړه منلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې پر شاهین 209 قولي اردو باندې د پرونی بریټ پترس کې پلسکونو افغان سرتیری وشل شوی. په بلخ د سیاسي چارو کتون کې زبیح الله احساس د بریټ ته اندیشنه څرګندوي.
دوی د رینجر موټر لکم ځای کړل، دوی د ځای کړل، دا ټول د اندیښنو وړ مسایل دي. په دې باندې بحث کار وشي او دقیق کار ور باندې وشي.
پر شاهین 209 قولي اردو کې اکثر کسان په جماعت کې وشل شوی. په دې اړه مو د یو دیني عالم نظر اخیسته.
مسجد عبادت دے ذکر دے اللہ دے ادول ذہن دے اجاز اسلام اور کئی شاد شاغ دے مسجد کے مسلمانان کو اسن.
افغانستان بل چین سره د انټرنیټ تلاری وصل شي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر وای
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت لوجبه د افغانستان بودیجې ته راجمع شي.
وړاندې په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان وایي پر 209 شاهین قلي اردو پرنی حمله د وسلوالو طالبانو وحشي څیره څرګندوي. جنرال جان نیکلسن په یوه اعلامیه کې دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې وسلوالو طالبانو پر شاهین قلي اردو ډله ییزه حمله وکړه. په دې حمله کې د مرژوبلي ارقام زده او نقیز دي. خو د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانډې ویان ډګروال جان توماس وویل په دې حمله کې شاید تر 50 ډېر کسان وژل شوي وي. صالح محمد صالح راپور لري.
په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان وایي پر 209 شاهین قلي اردو پرونۍ حمله د وسلوالو طالبانو وحشي څیره څرګندوي. جنرال جان نیکلسن د جمعې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې حمله کې هغه افغان سرتیری چې پر لمانځه ولاړ وه او نور کسان چې په خوړنځي یا توامخانه کې وه ووژل. جنرال جان نیکلسن ویلي د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ټول غړي د وژنې او تقبیح وړ اعمال غندي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه عمومي قمندان افغانانو او افغان دفاعي دغه ورځ امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړی چې نړیوال ځواکونه به یې تر څنګ وي. په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندې ویان ډګروال جان توماس وویل په دې حمله کې شاید تر 500 ډېر کسان وژل شوي وي. دویل دا معلومات نه لري چې د حملې به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه مستقیما اغیزمن کړي وي کنه، خو په نورو راپورونو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تر دې زیات شول سوي دي. د پیښې یو عیني شاهد ابراهیم جان رویټرز اجانس ته وویل ما خو د دوو دریو چاودنو ژغونه واوریدل لکه راکټ چې وي. جګړه روانه وه، موږ ورڅخه راغلو. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي ذبیح الله کاکړ بیا د برید کوونکو شمیر لس تنه شوولی چې د ده په وینا دوه یې په ځان پورې منفجره مواد چولی او اته نور یې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ووژل سول. ځینو نورو افغان مقاماتو بیا ویلي چې دوه برید کوونکي نیول سوي دي. په بلخ کې د پرونی برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا په وروستیو میاشتو کې پر یوه خوندي مرکز د وسلوالو دویمه حمله ده. د مارچ میاشتې په لومړیو کې بیا یوه ډله وسلوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون حمله کړې وه چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی.
د بهرنیو ځواکونو یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې په شاهین 209 قلي اردو کې د پرونی برید پر مهال تر 50 ډېر عسکر وژل شوي دي. مزار شریف ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په ټلیفون راسره دی. حبیب زی صاحب، د دغه برید په اړه باندې تاسو تازه څه معلومات ترلاسه کړي دي؟ بله،
چې تاسو په اړه باید وایم چې ما څه شبې د مخام د شمازون کې د 209 شاهین قلي اردو لوایان نصیف الله جمشیدی سره خبرې درلودې. دوی په دې توپیر چې درې کسانه کوم کسان چې وژل شوي دي تعداد یې ډېر شوی دی او د کسان نورسو کسانو ته رسېدلی او د ټپیانو هماغه پخوانۍ ارقام یعنې 15 نه دي. خو کله چې موږ مزار شریف ملکي روغتون ته ورسو یوازې یا قلوبي څخه مزار شریف ته ملکي روغتون ته کابل هسته څه کسان راغل شوي دي چې د دوو تنو وضعیت یې وخیم پورته شوی او همدا مهال په قلوبي کې سیمه کلابنده ده. د امنیتي ځواکونو لخوا او هیچا ته اجازه نه ورکول کېږي د دولتي چارواکو ته او نه هم خبریانو چې سیمې ته ورشي او له نږدې څخه وضعیت بررسي کړي او په دې اړه معلومات
ورکړي. او بخشه استاسو خبر می قطع کړه. تاسو روختون ته اشاره وکړه، ل زخمیانو سره تاسو خبري ونه کړی چې هغه څه وایي چې دا پیښه څنګه را منځته شوې ده او کېدې شي د ارقام په اړه کې هغه هم څه معلومات ولري؟
تاسو هم دې موضوع دې شروع لپاره د ارقام په اړه روختون ته خو دې روختون کې څو وخت له خاموش ته جزاره نه کړو شو چې څو د دې کسانو سره د دې حکومت ته وضعیت وو نو کوم معلومات د دې چې څه په دې ځای حال له دې وو پښتو د څو وخت له خوا د ترانس کوټ شو او پرته له دې چې د کلوډو ویان په چې نو چې څه خبرې دي هیڅ یو دې چارواکي چې موضوع ته مربوط دی په دې اړه له څنګه سره خبرې نه کوي.
د قلي اردو ویان دا ویا چارواکو سره تاسو دا خبره شریک نه کړی چې د قلي اردو بهر ملکی چارواکي او ځینې کسان سره او نقیز ارقام یادوي؟ که چیرته تاسو ژر تر ژره معلومات له رسنیو سره شریک نه کړی نو دقیقه شمیره به چاته معلومه نشي.
دا مسله چې په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو ډېر ځواکونه مسلمانان وایي چې رقم له 50 څخه ډېر دي او یا هم په بل فلایټ کې ملکي چارواکي دلته ادعا کوي چې ارقام کابل مسئول کسانو ته رسېدلي وژل شوي همدارنګه ټپیانو. خو دوی وایي چې لا یې هم معلومات اپډیټ نه دي او هڅه کوي چې څوک کره معلومات ترلاسه کړي او له رسنیو څخه شریک کړي.
د برید کوونکو په برخه کې هم تر اوسه پورې دقیقه شمیره نه ده یاده شوې. ځینې کسان وایي چې درې کسان دي پرون چې په اوله کې وویل شول بیا تر لسو پورې ورسېدو. په دې برخه کې څه وایي چارواکي؟
کوم خبر چې موږ دلته اندلته په خپل خلاصې ته تاسو شاین کوو چې ما پکې څنګه سره کوم خبر چې دلته د دې ټول کسان او شمیر څنګه فوټو شوای چې یو تن ژوندې ویل شوای یو تن په باندې چاودنه کې وشه شوای او څلو تن د افغانم چې څو سره په جګړه کې وشه شوې دي.
مجيب الرحمن حبيب زای مننه د ساجي رادو خبريالو له بلخ ولایت چې په بلخ ولایت کې د 209 هم شاهین قلی اردو د پرونی بریټ پاړه باندې تاسو ته معلومات ترکول. په دغه قولي اردو باندې طالبانو پرون حمله وکړه او ویل کېږي چې پکې یو شمیر افغان عسكر وشل شوی دی. دغه حمله هغه وخت شوې ده د چارواکو په وینا چې کله پوجان پر مانځه ولاړ وو. لوي خبرتیا ورسته لوي دینی عالم سره شخېدلی چې په جماعت باندې بریټ د اسلام نه نظر څه حکم لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند وی وسلوالو چې پوزي د ریشې په تن کړی وي. په دې قلی اردو کې په جماعت کې پر سرتیرو چې د جمیل مونځ کاوه حمله کړې ده. په دې حمله کې د وژل شوی او ټپیانو شمیر زیاتو نه قیسته. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جماعتونو کې ورته حمله شوې ده. د بلخ د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالمنیب احساس په مرکه کې صالح محمد صالح ته وویل چې په جماعت کې حمله یا چاودنه په هیڅ صورت جواز نه لري.
اسلام یو وسیع دین دی، هر چا ته خپل حق او حقوق ورکړي دي، د هر شي حد معلوم کړی دی. په مسجد او جماعت کې د یو مسلمان وژنه د اسلام د نگاهنه او د شریعت د نگاهنه چې ټول مسلمانان یو منځ کوي. مسجد د عبادت ځای دی، د ذکر ځای دی، د الله د یادونې ځای دی. اجازه اسلام نه ورکوي شاته چې هغه دې مسجد کې مسلمانان ووژني.
بله مولوی صاحب، تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جماعتونو کې دغه سي حملې سوي دي، خو خلک شکایت لري چې دینی عالمان د دغه سي حملو په مقابل کې چوپ خلوي. دوی چوپتیا څه دلیل لري؟
اصلا مخو زه را داویم چې دا پښتنه خو داغو علماو نه فکر ده چې دوی به له څه وجه څه شي. وطن زمونږ وطن چې د دیني عالمان د هرې خوا نه په وطن کې ضعیفه دي. امکان شته چې مونږ دیني علما د حفاظت د ځان د ساتنې له وجه څخه هغوی چپ په دې خاطر زما په نظر باندې پاتې دي.
بلې، خو ځینې دیني عالمان شته چې ملاتړ لري ساتنې کېدلې سي، مثلا د دولت ملاتړ د ځینو سرسته اغوی هم دومره ډیر چې د خلکو توقع وي په دې برخه کې څرګندونی نه کوي.
دا مشکل مربوط اغو فرده چې دا پښتنه د اغو نه پکار ده چې دوی ولې چپاتې دي. زما په خپل شخصي نظر باندې او ځینې مسایل له دې وجه نه اکثر علما چې مونږ پورې مربوط کیږي هغه مونږ له دې وجه څخه کوو چې امنیتي ستونزې لرو د دې خاطره.
مولوی صاحب، په مسجد کې دننه د پوځي اهدافو په خاطر ځان وژنه یا هم برید کول د اسلام له نظره څنګه یو کار تاسو ګڼي او په دې برخه کې څه وضاحت استه؟
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله اله اخر. قران کریم په اصله ده چې مسجد د عبادت ځای دی او تاسو په مسجد کې الله رب له او د الله نه علاوه بل څه ته چغه م کوي. او په مسجد کې ځان وژنه او مسجد د جنگ د فاره نه دی.
د بلخ د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالمنیب احساس ویل چې په جماعت کې باید څوک حمله ونه کړي او دا په اسلام کې جواز نه لري. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو د پرونی برید چې په دې قلی اردو کې پرون طالبانو برید وکړ، په دې اړه د په بلخ ولایت کې د سیاسي چارو د کتونکي ذبیح الله احساس نظر لرو. دی وایي چې باید ډیره پاملرنه وشي او د دې برید په اړه باندې د خپل اندیښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
انجر موټر کې
راغلی دی د دوی د غبرتګرو د نظامی جامو پر مرسته باندې چې دای پر تنوی دلته راغلی دی کار د چې په لومړی کارول کې یا وروسته په لومړی دروازه کې به دوی یعنی په اسانه راغلی وي او ځکه دوی دغه رینجر موټر له کوم ځای کړل
په بلخ د سیاسي چارو کتونکو زبیح الله احساس.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غړو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زی کتنه ورته کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانی د افغانستان په اړه په خپل ورسی غړو کې په یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات د ټولو بمونو مور په مرسته په افغانستان کې دفاع کوي. ورسپانی د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د ټولو بمونو مور استعمال د امریکا دوستانو او دشمنانو ته دا پیغام ورکړ چې واشنگتن د اسلامي دولت پر وسلواله ډله یا داعش له هیڅ ډول واره ډډه نه کوي. د امریکا دفاع وزارت د اپریل په 14 د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو پر سیمه د ټولو بمونو مور بم استعمال کړ. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د دفاع وزیر په باور په دې کې د حیرانۍ خبره نه وه ځکه دا پریکړه د جګړې پر مهال سوې وه. خو د ورسپانې په حواله جیمز ماتیس په دې حمله کې داعش ته د رسیدلو زیانونو په اړه خبرې نه دي کړې. واشنگتن ټایمز لیکلي چې په اچین کې د ټولو بمونو مور پر استعمال انتقاد کوونکي وایي چې دې حملې په ذهنونو کې د ویتنام د جګړې خاطرې ژوندۍ کړې او حتی د ممکنو تلفاتو له امله یو ظالمانه اقدام ګڼل کېدلی شي. خو د امریکا دفاع وزیر واشنگتن ټایمز ته ویلي چې د امریکا د پوځ د قول اردو له مشره نیولې تر پیاده عسکرو ټولو پوځیانو د دې حملې د ستراتیژیک اغیز په اړه معلومات درلودل او ټول اړخونه یې ښه څېړل شوي وو. هیومن رایټس واچ خبرونې د آیا د افغانستان حکومت به د کوچنیانو د ودونو د مخنیوي لپاره خپل تعهد پر ځای کړي تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړي چې په یو برخه کې راغلي په دریو افغانو نجونو کې چې ودیږي یوه یې تر 3 کلنۍ کموي. د افغانستان حکومت روانونی یو ملي پروګرام پیل کړی چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ودونو مخنیوي وکړي. د هیومن رائټس واچ په حواله په کم عمر کې ودونه د نجونو لپاره له ټولنیز او روغتیایي پلوه ډیر خطرناک دي. د هیومن رائټس واچ د دې مقالې لیکوال هیدر بار زیاته کړي چې په افغانستان کې د فقر له امله تعلیمي او روغتیایي امکانات ډیر محدود دي. له دې امله په افغانستان کې د کورنۍ تشدد د قربانیانو او د کوچنیانو د زیږیدو زیاتېدو ته پاملرنه کمه سوې ده او دا هغه مسلې دي چې زیات قربانیانی شدي دي. هیومن رائټس واچ په دې مقاله کې د وی افغان انجلۍ مریم په اړه معلومات خپره کړي چې په کم عمر کې واده شوی او مجبور شوی و چې شوونځي پرېږدي. هیومن رائټس واچ لیکلي چې مریم په 22 کلنۍ کې د 5 ماشومانو مور ده. یوې بلې انجلۍ رحیمه هم هیومن رائټس واچ ته ویلي چې په 14 کلنۍ کې یو 15 کلن سړی ته چې بل ښځه یې هم درلوده ور واده شوی و. د خبرونې په لیکنه په کم عمر کې ودونه د افغانستان زیات انجونې له تشدد او کورنۍ زور زیاتی سره مخامخ کوي او د آینده لپاره یې امیدونه مړاوي کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وایي د نوري فایبر د شبکې په وسیله له چین سره د افغانستان وصلې دلبه افغانستان د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د جمعې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له چین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې له وسلېدو سره به د میلیونونو ډالرو د عوایدو ترڅنګ په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بهتره شي او ارزانه بشي. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د هغه تړون له مخې چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د چین ترمنځ لاسلیک شوی د افغانستان د نوري فایبر شبکه د واخان بندر له لارې له چین سره نښلي چې افغانستان به د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د جمعې پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان د ډیټا د لیک په بدل کې د وایدو ترڅنګ ارزانه انټرنیټ هم ترلاسه کړي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت له وجې به د افغانستان بودیجې ته راجم شي. داخلي انټرنیټي خدمات به ارزانه شي او ډیرو افغانانو ته به د کار زمینه برابر شي.
د ښاغلي سادات د معلوماتو له مخې د دغه پروژې چارې به په 2013 میلادي کال کې بشپړ او عملي کار به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. د دغه پروژې لګښت چې 50 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی د نړیوال بانک د ډیجیټل کاسا د پروژې لخوا ورکول کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د یاد تړون لمخې به د چین له کاشغر څخه د واخان لاري به شاوخوا 430 کیلومتره نوري فایبر لاین د بدخشان ولایت تر مرکز فیض آباد ښار پورې وغځول شي. د دوی په خبره د نوري فایبر په وسیله د افغانستان او چین نښلیدل به د ورېښمو ډیجیټلي لار په جوړولو کې خورا مهم رول لري چې افغانستان به له دې لارې د اروپا او افریقا ترڅنګ د یو شمېر آسیایي هیوادونو لکه پاکستان، هند، ایران، ازبکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم وصل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او چین ترمنځ د دغه لاسلیک شوی تړون هرکلی کوي او په دې برخه کې پر دوامدارو همکاریو ټینګار کوي. له دې ډلې عبدالقادر جیلانی وایي چین د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې یو پرمختللی هیواد دی او په دې برخه کې د افغانستان سره ښه همکاري کولی شي.
ټکنالوژۍ ډګر ته موږ وګورو نو چین هغه هیواد دی چې ډېر مخکې دی او ډېر عصري وسایل لري، نو دوی سره به زموږ قراردادونه ته هغه نه یوازې په مخابراتي برخه کې، حتی د صنعت او تولید او د صادراتو او وارداتو، د ساختمانی او انجینرۍ، د کانونو په برخه کې، د معدنو د استخراج په برخه کې، موږ له چین سره باید اوږدمهاله قراردادونه ولرو.
ښاغلی جیلانی وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د چین سره شوي تړونونه په ښه توګه مدیریت کړي سو دغه پروژې د اوږدمهال لپاره دوام پیدا کړي.
خبریاست. لیکم څه شی دی او چا کشف کړی؟ د آیا پوهیږئ د دې لړۍ په څو برخو کې د دې مادې په باب خبرې کوو چې ویل کیږي افغانستان ډیر لري او کېدی شي د دغه مادې د استخراج له کبله په یوه ودان هیواد بدل شي. لیتیم یو کیمیایی ماده ده. کیمیایی سمبول ال آی او اتومی نمبر 3 ده. د لومړي ځل لپاره په 1980 میلادي کال یو برازیلی ساینس پوه خوزی یونوفاسیو دو اندرادا ای سلوا د سویډن په یوه کان کې ومنده. په جرمنی کې میشت افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها د لیتیم ځانګړتیاوې را پیژني.
لیتیم یو داسې فلز ده چې ډېر نرم ده او ډېر ذاتي بې ثباتي لري او د دوري جدول په اول گروپ کې ده، روجن نورستا اټومي نمبر 3 ده او الکلی فلز ده او د خونی په درجه د حرارت او طاق کې جامدي خاتوم را پوست فلز ده چې اته کولای شي پچاړو باندې
سره لدی چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه وشوې. لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلی لري، انرژي لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلی لرونکو فلزونو په شان د برېښنا د جریان عادي دی او فوق العاده عکس العمل لري.
د لیتیم په اړه د معلومات اسمت څرونده سر شریک کړل. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ صف شوی پیغامونه خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې چارواکي وایي هغه وسلوال کس چې د پاریس په شانزلیزا سیمه کې وړ مورس پر پولیسو ډزې وکړې هغه پیژندل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مولوی محمد د غزنی له ولایت پر استولې سمس کې لیکي طالبان پر شاهین قلی اردو حمله کوي خو کله چې پاکستان د افغانستان پر خاوره تغوندي ولي په هغه څه نه وایي او خاموش وي. حامد سنځي د لوګر د شامزار د سیمې د لوګر د برکی برک ولسوالي امنیت ته په راستولې سمس کې اندیشنه څرګندوي. بنفشه وردک لیکي پر جماعت برید له په اسلام کې نشته. عزت الله الهام د لوګر لاس ریولوسوالي لیکلي دي ډیر خوشاله يم چې افغانستان له چین سره د انټرنیټ تلاري وسلی شي. د په وینا د انټرنیټ کیفیت په افغانستان کې اوس خراب دی او به هم ګران ده. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي تمه ده چې له چین سره چې کله افغانستان د انټرنیټ ته لارې وصل شي په افغانستان کې د انټرنیټ به یې راټیټ شي. ستومان له خاص روزګانه پر استول اس ایم اس کې لیکي پر شاهین 209 قولي اردو باندې پرونی برید غندو او دی لیکي دا د اسلام کار نه دی، دا د یاغیانو کار دی او د بیا پاکستان هم تورن کړی دی چې د پاکستان د غلامانو کار دی. لفرا نور الله بارکزی لیکي دلته د سهار لوو تر لسو بجو پورې د ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي، ځینې ستونزې شته. له تخنیکي چارواکو سره به دا مسله شریکه کړم. اته بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د امریکای پوځیانو یو بیان فرانس پرس اژانس ته ویلي دی چې په بلخ کې د 209 شاهین قولي اردو په پرونی حمله کې تر 50 ډېر افغان عسکر وژل شوي. د پکتیکا چارواکي وایي د برمل ولسوالي په انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پوستي د جوړولو موضوع تر څېړنې لاندې ده. د نورستان والی وایي په کامبیش ولسوالي کې هغه ساحې ته ډاکټران او طبي ډلې رسیدلې چې د شری ناروغۍ پکې ځینې ماشومان مړه کړي وو. د کابل زلمی ټیم وتوانې د کرکټ د سولې لیگ سیالۍ اتل ولی وګټي. د پاکستان په شمال کې یو ډله کسانو پرون د جمعې د لمانځه پر مهال پر یوه سړي چې مقدساتو د سپکاوي تور ورباندې پورې شوی حمله وکړه. دا سړی پولیسو وژغوره خو په دې پیښه کې یو شمېر پولیس ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د یو نږدې ملاتړي د وژلو خبر ورکړ. د ملګرو ملتو سرمنشي پرون د امریکا له ولسمشر ډانالډ ټرمپ سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا یاد شوی دی چې سپینه ماڼۍ غواړي چې هغه پیسې راکمې کړي چې امریکا یې دې سازمان ته ورکوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه تاسف څرګند کړ چې واشنگتن د هغه پلان مخالفت کړی چې مسکو یې پلوي کوي او په سوریه کې د کیمیاوي حملې ادعاوې څیړي. د کونړ خاص کونړ ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په زرګونو جریبه مځکه شته، خو تر اوسه د اوبو د نشټوالي په وجه د مځکه شاړه پرته ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ خاص کونړ ولسوالي په یاد ولایت کې هغه یوازینی ولسوالي ده چې زیاته ځمکه لري او کومو ځمکو ته چې اوبه رسیدلي هغه ښه حاصل ورکوي. ملک محمد طالب ازادي راډیو ته وویل ولسوالي د یو څپان سین په غاړه پرته ده، خو لا تر اوسه هم پکې په زرګونه جریبه ځمکه شاړه او بې اوبو پرته ده.
د ډاګي ځمکې ډېرې زیاتې لرو، د اوبو د مشکل سره د حد وتې مخامخې.
بل قومي مشر وایي دوی په خپلو ساحو کې د څارویو د څښاک اوبه هم نه لري.
شالۍ د ولۍ د میا د سونکړې لاندې دا برخې او د سرکن دا ټول شړي په الله یقینو کچې دی وس وخت کې د مال د سکاک وبو چینه وچ شو بارنه نشته دی. یعنی دونه شدید ضرورت چې موږ وبو ته لرو دنیا په مخ نور چشته نه.
د خاص کونړ اوسیدونکو وای دوی دولت سره پورا همکار دي او باید چې شاړو زمکو خړوبولو د پاره د اوبو رسولو سیستم برابر شي او کله چې هم یاد زمکه خړوب شي نو دوی کولای شي چې نور ولایتونو ته هم غله دانه ورسوي.
نو د دې لپاره نیرونه په کار دي چې دغه زمکه اوي شي، زراعت ورکی او مطلب باغونه جوړ کی، سړی زمکه اوي شي او سړی په کې سبزیجات او میوجات.
نو زمنګه د کونړ ولایت څخه خود درې ولایت ته مونږ غلا دانه ان شاء الله رسولې شو. نو زمنګه د حامی قط ساګانو یاد سی اوخه پروګرام شي د دولت په دغه کې دا دیس کې چاغه مون سره وشي تقریبا چې دغه دوه درې درې چې موږ غزا کې پراته د ډیر مشکل سره مخې.
په کونړ کې د کرهڼي او مالداري رئیس انجینر انعام الله صافي ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې سین سره نږدې د شاړو ځمکو خړوبولو د پاره د لمریز برېښنا په وسیله اوبه ورسوي.
کونړ ټوله په مجموع کې 40,000 هکتار قابل کښت یا د زراعت لپاره مساعد ځمکه لري چې د دې جملې څخه 6,300 هکتار ځمکه متاسفانه چې د للمي پاتې کیږي. په دغه مورد بنګه اوس نوې هڅې شروع کړې دي چې هغه ځمکه چې سین سره لګېدلې دي یو سولري پروګرام د سولر انرژي د لارې سکه له یو څه اندازه پمپونه به موږ توزیع کړو. د حقینو ته چې هغه ځمکه چې بيخي سین ته نږدې دي مستقیما د سین نه اوبه واخیستل شي او هغه للمي او خارزمکه په اویز مکو باندې بدل.
د کونړ سیند دواړو خواو ته په زرګونه هکتاره شاړه ځمکه موجوده ده، خو تر اوسه افغان دولت او نړیوالې ټولنې دغې مهمې چارې ترسره کولو دپاره کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې چارواکي وایي هغه وسلوال کس چې د پاریس په شانزلیزه سیمه کې پر پولیسو په ډزو تورن دی پیژندل شوی دی. د چارواکو په خبره هغه یاداشت چې له ده موندل شوی له داعش څخه د ملاتړ یو پیغام پکې و. په فرانسه کې دا پیښه دوې ورځې مخکې تر دې وشوه چې په دغه هیواد کې انتخابات ترسره شي. سبا یکشنبې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
د فرانسې د پلازمینې پاریس پولیس او څارنوالان وایي حمله کوونکی پیژندل سوی او کریم شورفی نومیږي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین پرون خبریالانو ته وویل لومړنیو تحقیقاتو موږ ته ډېر ژر چانس راکړ چې مجرم کس د هغه د پیژندنې د اسنادو او مدارکو تر موندنې وروسته وپیژنو. دی کریم شورفی نومیږي چې د 1900 میلادي کال د ډسمبر پر 1 زیږیدلی و. حمله کوونکي د پاریس په مرکزی برخه کې د پولیسو پر یوه موټر ډزې وکړې. په نتیجه کې یو پولیس ووژل سو او دوه نور ټپیان سول. په خپله حمله کوونکی شورفی هم د پولیسو په متقابلو ډزو ووژل سو. د اسلامي دولت ډلې داعش چې په اروپایي هیوادونو کې د څو تروریستي حملو مسؤلیت منلی په یوه اعلامیه کې په پاریس کې د پنجشنبې د حملې مسؤلیت هم قبول کړی دی. په دغو هیوادونو کې دغو حملو په تیرو 2 کلونو کې په سلګونو کسان وژلي دي. فرانسوي چارواکي وایي برید کوونکی چې 9 کلن او د فرانسې تب او له خپلې مور سره د پاریس د ختیځ په شل سیمه کې ژوند کاوه. د فرانسې چارواکي وایي د حمله کوونکي خاص هدف پر پولیسو ډزې وې او هغه یاداشت چې د شورفی له موټره ترلاسه سوی د پولیسو د څو تاسیساتو ادرسونه پکې وه. د دوی په وینا د هغه په موټر کې ځینې نور وسایل هم موندل سوي دي. د پولیسو سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي حمله کوونکی کریم شورفی په تیرو 14 کلونو کې پر امنیتي ځواکونو د حملو له کبله زندانی سوی هم و. خو دوی نه پوهېږي چې آیا د له افراطي ډلو سره اړیکې درلودې او که نه. په فرانسه کې له 2015 میلادي کال راهیسې د یو لړ تروریستي حملو له کبله یو ډول اضطراري حالت نافذ دی او په لوړه کچه احضارات نیول سوي دي. په دغو حملو کې تر 213 ډېر کسان وژل سوي دي. په فرانسه کې په زرګونو پوځیان او په وسلو سنبال پولیس په سیاحتي ساحو مهمو دولتي ودانیو او مذهبي مرکزونو کې ګمارل سوي دي. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو لپاره یې پوره امنیتي تدابیر نیولی دي.
وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې یو بله نړیواله مسله. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې یو وار بیا زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په روسیو کې ویلي وو چې د شمالي کوریا پر ضد پوځي اقدام د یوه امکان په توګه په نظر کې دی. د شمالي کوریا په ټاپو وسمه کې لفظي لانجې او اعتراضونه په هر پسرلي کې اوج ته رسېږي، خو داسې انګېرل کېږي چې سږ کال وضعیت د نورو وختونو په پرتله توپیر لري. د مسلې جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د کوریا په شبه جزیره کې جیوپولیټیکي لانجې هر کال د ترمنی له را رسیدو سره زیاتېږي، خو په وروستیو څو اونیو کې دا لانجه د پخوا په پرتله لا پیچلې شوې او د نورو کلونو سره یې فرق د لوبې ته د نوي لوبغاړي ډونالډ ټرمپ ورګډېدل ګڼل کېږي. امریکا او جنوبي کوریا هر کال په پسرلي کې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې شمالي کوریا یې غندي او د سیمې د اشغال لپاره مقدمه یې ګڼي، خو سږ کال له دواړو خواو عکس العملونه او ګواښونه د نورو کلونو سره توپیر لري او دا کړکېچ داسې ځای ته رسولی چې د ټولې نړۍ پام یې ځان ته اړولی دی. شمالي کوریا وایي چې له ځانه د دفاع لپاره اټومي وسلو ته اړتیا لري او څارونکي تاییدوي چې شمالي کوریا د داسې وسلو جوړولو ته نږدې سوی چې اټومي سرګلولې لېږدولی سي او حتی د امریکا خاوره ویشتلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره میاشت وویل چې د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو اعلانونه ونه توانېدل چې هغه هیواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي، نو له دې امله امریکا پوځي اقدام پر میز ساتلی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس څو ورځې مخکې له جاپاني چارواکو سره په کتنه کې وویل چې پر شمالي کوریا زیاتو فشارونو ته اړتیا ده.
It is necessary for us to exercise pressure. And the United States of America believes the time has come.
سمجھ لوري فشارونو تارتیا د امریکا په باور وخت را رسیدل چې نړیواله ټولنه بل اخره د شمالي کوریا پر ضد له ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو کار واخلي. موږ به در هوغو چې د کوریا ټاپوزمه له اټمي وسلو پاکسي قرار نکشي نو او مدارا هم نکو. شمالي کوریا په تیر یو میاشت کې دوه راکټي ازموینې وکړې او دا څنګهل کېږي چې شپږمه اټمي ازموینه به وکړي. د شمالي کوریا دا فعالیتونه په خوا هم له انتقادونو سره مخامخ شوي او د امریکا له لوري کلک غبرګونونه څرګند شوي دي. خو د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ کارونه په زیاتو مواردو کې د وړاندوینې وړ نه دي چې په سوریه او افغانستان کې د امریکا د پوځ وروستۍ حملې ښه بیلګه بلل کېږي. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر مارک فیتس پاتریک وایي قدرت ته د ترامپ رسېدو دې مسلې ته نوی اړخ ورکړی او دا اټکل یې ګران کړی چې د امریکا بل ګام به څه وي. د مارک پاتریک په حواله شمالي کوریا ته د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو ګواښونو د ټولو په ذهن کې دا سوال پیدا کړی چې د شمالي کوریا په اړه د ټرمپ د ادارې راتلونکي ګام به څه وي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ لانجې له ژورېدو سره د روسیې خبري رسنۍ وایي چې له شمالي کوریا سره خپلو پولو ته درانه پوځي مهمات لېږدوي. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف نن په دې اړه وویل چې د روسیې په خپله خاوره کې له یو ځایه بل ته د وسلو او پوځي مهماتو د لېږد رالېږد مسأله له هیچا سره تړاو نه لري. خو د روسیې مطبوعاتو د سیمې د یو شمېر خلکو په حواله ویلي چې پوځي کاروانونه په ریل ګاډو کې د شمالي کوریا پولو ته نږدې سیمو ته تیریږي. د روسیې د خبروفسک ښار یو اوسیدونکي مطبوعاتو ته ویلي چې لږ تر لږه درې ریل ګاډي د دوی په سیمه کې تیر شوي او هغو سیمو ته تللي چې د شمالي کوریا پولو ته نږدې دي. د روسیې پوځي چارواکي دا کوي چې دا د دوی د عادي پوځي تمرینونو یوه برخه ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا ونی لکه څنګه چې ټول خبر یو تیرونی د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو لخوا یو بم چې ویل کېږي تر اوسه د نړۍ په سطح نه و کارول سوی د داعش وسلوالو پر پټن ځایونو او سمڅو استعمال سو. له دې سره بیلابیل غبرګونونه او راپورونه خپره سوه. دا غبرګونونه هم د دولتونو او هیوادونو په سطح و او هم د عامو خلکو لخوا مختلف نظرونه ورکړل سوه چې د دې غبرګونونو په لړ کې ستاسو دوستانو په راغلو پیغامونو کې هم دې موضوع ته اشاره سوی چې زه هم د بیلګې په توګه یو څو دراوروم. البته مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا پیغامونه او په ټوله کې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. څو وکولای سو ستاسو ژغ تر چارواکو ورسو. دا هم د اچین په ولسوالۍ کې د بمی برید په اړه ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال الیزم د هلمند باغران د ولسوالۍ څخه ما نظر د دغه تیری جمعې د شپې د بیت پاړه باندې چې امریکایانو د ننګرهار ولایت اچین په ولسوالۍ باندې د جی بی یو درې څلوېښت په نامه هغه بوم وغورځوي چې د نړۍ د بومانو د مور په نامه یادېږي. یعنی یولس زره کیلوګرامه وزن یې درلودې. دا داسې بوم دی چې یعنی تر ډېره وخته پورې تر اوسه په نړۍ کې نه دی استعمال شوی. دا ډېر د افسوس ځای دی چې زموږ په پاکه خاوره مقدسه خاوره باندې دغسې یو ناوړه عمل ترسره سو. موږ هم دغسې اعمال غندو. دا د افغانستان ملت ته دا د افغانستان ولس ته یو سپکاوی او یو بې اعتنايي بولو. د افغانستان د حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې نور دغسې سپکاوی او دغسې بدمرغوی ته نور اجازه ورنه کړي. یو سلام په احترام.
السلام علیکم سید الله خبر کوم لوګر از سوال څخه دغه بانک چینی غردار دا چار تر غند د خپل دایښ دا او به دینه دوا تر نورم غاچو په خطا کی. والسلام.
ما وازادی رادیو ته دا پیغام دی چې د امریکایانو چې د چین پولیس والی کی دا کم بم غردول دی تقریبا یو لزر یا لزر یا نظر اته سو کیلوګرام وزن لري. دا د نړۍ نورو طاقتونو یو پیغام پریږدي او دا ازموینه دی د افغانستان تر خاوره باندې کې. دا تقریبا ډیر بد ماتم عمل دی چې کوي. دا موږ په کلکه باندې غندو. موږ وایو چې دا اجازه نه ورکوي د افغانستان په خاوره کې دوی ازموینه وکړي. و السلام په احترام.
سلام نه کې هېره لا ډېر د ټولنې کور کار کوم سلام کوم ډاکټر غلام شوار یم د چینو له ځلینا د تورو زمات چې امریکایانو ته چینو له ځلای کې راځي چې سیستم کې ډېر خطا کوي څنګه دا هیڅ معنا نه کوي او د داعش ډېر مرکزونه د منځ لري او لطفا د شان کې دی کې و ځل شو نو موږ د امریکایي ځواکونو د افغانستان د پیاوړي ځواکونو د غوښتنې د پایند کې مرکزونه د داعش په منځ کې د خپل بابا سره کار وکړي ازما د نګرهار د 13 د جنوارو کومو څه په وختونه دا چې په یوه اتفاق کې هغه د امریکارو پرې د سولې لپاره د امن لپاره او د بور د خپل منځ د دښمنۍ له منځه وړي چې کوم سلام
ګور نه ته هم دغه د کندا د ولایت سره د جنډو رسولۍ خبر کوم دغه چې مانی غوړې امریکایي زبا مو غوړوي دغه بم چې د غوړوي په افغانستان کې غوړوي په پاکستان کې غوړوي پاکستان د هیڅ پاکستان او لوی خو راځي ناس نسخه خلګوي مې دغه پوجي ته ډیر ازیل د کښینې ورالي خو دا غوړي مو ګوډې امریکا دغه رادار نه لري شي نه لري ما چې غوړي خرابې
السلام علیکم زاد زاده راغو کارکون کو تا اور دین کو تا سلامونه ویم پس سلام زړه غلارم چیر ور سواله د مامن قصیمه کې د دیشانو هر خاص مرکزونه ای او پرونی عمل پرونی یو بم وسرغل او پاس د بم او کول لړای په دو بدو ویل شو دا ولی وسرغل شو بای زمنګا سنگیری او ما شومانې په بمو کې نو لا او دا هو رات واخیس شي پس وسلام
زدی آزادی رادو تا سلام وایم بادل سلام زدی ننګرهار ولایت دا چین ولسوالی له ساحې نه تاسو ته دا پیغام پریږدم امریکا په ټول نړۍ کې دا د بم اچولو بل ځای نه و په افغانستان کې په ننګرهار کې په چین باندې واچاو مسلمانانو ته قتل عام جوړ ک نو غیر پر ناصر افغانی په تا په دغه بچای چې په ټول نړۍ کې د بم د اچولو ځای نه و نو په افغانستان ته راول ایا ته په افغانستان کې د خدای دی معلوم ولست جواب وای والسلام
دوستانو تاسو نظرونه مو اوریدل بیا هم تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی که هم د همدې موضوع په اړه ډیر راپورونه او تحلیلونه خبره سوي خو غواړم د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله لاندې خبرې دروړم چې د همدې بریټ پاره کړی دي
کسایی کې مسئول قتل صدها نفر مردم بیگناه در ولسوالی های ولایت ننګرهار بودند مسئولین عملیات مورد هدف قرار گرفتند
د ازادي رادیو یوازې استاسو پیغامونه تر چارواکو رسوي او په دې پروګرام کې رسمي نظر نه لري که غواړي ستونزې مو سره شریک کړئ نو 0 و 3 3 1 1 8 او یا هم 0 0 4 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 شمیره ته زنګ وهي ازادي رادیو استاسو شکایتونه تر چارواکو رسوي تر یو لاندې وقفه وروسته پروګرام ته دوام ورکو
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوبری
زه عمر خان کوچه د زابل ولایت شریف صفه د ولسوالی د راکیټ خبره کوم کوچان د هللورو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسی واکسین د ورسی واکسین مشته د منلو ول د نږدې وی میاشتې من پتا مور د کښنا سمره د کندار ایوانی ډاکټران ویل وس واکسین د تر روسي وس راځي هغه نه رااله بیا ورس ترکی واکسین ول لګول ترکی واکسین سم د امتحان ول نه ده نو موږ د هله کوو د لسمه شهر څخه موږ د کوچان خلک شو دا تاسو موږ کوم نظر اړولې د خالی غوروسي واکسین چې د پیسو په لار کې راځي هغه لامر نه راشيږي نه راوړي څوک دا تجاران نه راوړي څوک دا څنګه حساب دی موږ د هله کوو د زمیندار خلکو سره د امبارو د دیشانو کومه کیږي موږ د مالدارانو سره د خالی د ایوانانو د دوا کومک نه کیږي موږ د هله د ټولو مشرانو څخه زموږ سره دا کومه کوي او موږ د افغانستان ته روسي واکسین روسي د واراړي روسي واکسین دغه د منلو وړ د موږ ته هغه چرولګې بیا ته پک ناروغي مال نه نيسي نور دواي مو کوي پر استعمال کړي دا هغه هیڅ اعتبار ول نه ورکول کیږي والسلام
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه منګ مالداري سي دا مرزونه کړي صاحب مانا منګ هیڅ غم نه خوري د غشرف غني د ځوان ځا کوچانو خورم در کانه دار کوچانو غم دول نه خوري والسلام
دما پیغام دا د ابراهيم خبرې کوم له لوګر نه د منګ ماشونه ټول ماتاله دي د غي دغه د منګ پیغام ورسوي
فرهنګ ته د اثارو کې کار کړی دی. مثلا د پنځو میاشتو د شپږو میاشتو تنخواوې دي مونږ پاتې دي، مونږ تنخواوې نه راکوي، د مادن وزیر نه راکوي، دغې دغه د مونږ غټ مشکل ده او دغې دغه خلکو زیاتي بس سبا بېګا ته ناستې دي. دغې دغه د مونږ خبره تر وزارته پورې ورسوي، حالا دې وکړي چې د مونږ غږ ورسوي نور هم په مخه ښه.
بلے، السلام علیکم. زه اسیت له خوست ولایت خبر کوم. زه د افغانستان جلالتاب اشرف غنی بندرغاه کوم. چې خوست ډېر د سون سره مخامخ ده او نږدې لار مکمل ده پاکستان طرفه باندې. زه غواړم چې د پاکستان کو افغانای سفیر عمر تخلوال بندرغاه کوم چې د لارې کې باید پاکستانی وزیر خارجه سره تماس ونیسي. خوست کې ډېر مشکلات دي، بلدا چې په ترخم کې نشي راوړی خوست مالونه او سالری بشرا چې خوست کې 1500 خرڅې دی ویل چې لار کې کړی جګی لګی ترخم خوست ډېر مزال ده. نږدې خوست یو وکیل دومره څوک ضرورت نشي کوای چې خوست په اړه څه تو رسنۍ ته وایي چې خوست کې کوم مشکلات دي. خو ټول د پاره اشرف غنی باندې قسم چې خوست ته توجه وکا توجه وکا.
هلو، السلام علیکم. زه کندهار ولایت مورط ولسوالی سه محمد نادر محمد زای خبر کوم. زه د اشرف غنی د ډاکټر عبدالله څخه دا پوښتنه کوم چې موږ د معروف پرور د ډیره وخت څخه کچا د نړۍ په خسوي. نو زه د لور مکمات دا پوښتنه کوم په ډیره مهرباني سره چې موږ د معروف پرور راپور کی او ډیر سخت سخت مشکلات سینه مری در ظاهر سي او نه بار ظاهر سي او نور د مینو تکلیفونه هم دي. زه د لوی مکمات دا غوښتنه کوم چې په ډیره خوشحالي او په ډیره مینه او محبت سره د کندهار او د معروف روډ ټول 100 کیلومتره نه دی دغه روډ راپور کی. څو په څو په لاسه سوار فیفرا او تلیږي روپی وخدي روډ نه په خی کلینیک باندې ډاکټران ستا فیفرا وځي ډاکټران کلینیک ستا دوا نه راوړي ډاکټران مریضان خاص نه ګوري او دا اسنه مکتبونه ستاسو حساب سره شکایت یو اصل مکتب دی په راوځ د نیاشتې څلکه وانی کیندو څلکه وانی راباسي او نه معلم ستنه کښنه ستنه سبق ستنه کتاب ده ټول سره د حرفه درجه. نو دا یو مکتب یو روز زه د لور مکمات څخه دا غوښتنه کوم دا روډ او روډ راپور کی او مکتب را جوړ کی. نور نو ټول ازادي ولا تزدید سلامونه وایم. السلام علیکم.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته بار بار سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه د کښېنه خود په پای کې د افغانستان وروره د هغې خلک ته کیږي موټر سپاریان بوځي دننه پوستې ته 1500 افغانۍ دیني اخې د هغې اندازه وزایم که نه وي سبا د خیر ما سره د کندهار یو خبریال راشي زه به ورته ودرم. وروره دا څخله شروع دي وروره په شخصي جامو کې ولادې غلاوې کړي هم خټې په زور پکې د خدای ریدي دا خدای کندهار کو امنیه قمانداني کوالي دا اوس حکومت نشته دا خدای د مرز حاضر دغه کله راځي زبې مو سره راولم د خپل په مټر کې به مراولم د غریبانو خلکو د فارې چې د کوډ صدا د پی سي اخر و سلام دغه مرز پیغام یو تجر د مسافر غم خو وروره.
زه د ننګرهار ولایت د ساره کې غلجی دی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در تسبتم اند ازادي دی راځو څخه ول ډیر مننه کوم چې مونږ دغه غاګ تر لوړو چارواکو رسي. دلته دې ساره عمومي لیسه ده بازار سره لنډه په دې کې شاګردان دي خپل دماغ یې تر زوی ده او یو لسم سیم کې ده. خو تاسو په خدای باور وکړئ چې ما ترې پوښتنه کړې ده مور ته له 15 کې څوک کې دې جواب ما ته نه راکړی او ما خپل تر څلورم سیم په پوره مکتب یې لیدا خو یعنی په املا باندې نه پیږي په حساب باندې نه پیږي او یو لسم سیم ته لاړ ده او دو لسم نه خلاصېږي اسناد داخلي ظاهران دې ته ما دا اسناد واخلي او په ټکی پیږي نه دې دی انجام به شي. په هر وزارت کې موږ څه حالات روان دي کو وزارت تعلیم او تربیه د مومدا شهره کو وزارت سید احمد مومدا شهره هر وزارت دې لږه جین نه ولې تر وزارت پورې زه پیږم د څه څه فکر کوم ټول یو مسلات دي کار نستا وزیرم کار نه کیو لیسا کې دغه مدیرم کار نه کیو معلمم کار نه کی کچیر ته کولای نه دي پښتنه ول نه کیږي ولې یو وزیر لدین نه خبريږي چې ما عمومي لیسا کې یو شاګرد یو لسم شین تلال د واغ په خپل نوم لیکل باندې نه پیږي او په اخره کې چې د ازادي د رادو د کارکونکو څخه بیا مننه کوم او والسلام.
دا موږ مادان کې کارونه کړی دي مادان وزیر موږ ته 1 روپیه معاش نه راکوي اوسې کمپنۍ ختمه شوی ده او 2 لک چې تختی او دغه پیغام موږ ته خپور کې ټول منطقو ته چې موږ ماشونه باید چې سبا بلر د والا کې کنی دا کمپنۍ تښتېدلې ده بل وزارت دغه ماده نیولی ده او موږ ته یوه روپۍ هم چا نه ده راکړې د پنځو شپږو میاشتو معاش پاتې ده په مخه دې ښه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ورور د پروجاخینه خبرې کوم. د شهیدان یو پرمد ورور د دولسمې ناحیې ته ورغلی وم. هغه زما کار نه کوي. 2000 روپۍ رشوت راکړه. که 2000 روپۍ رشوت نه راکړې نو کار به ته وکړم. کنه خپل کار کوه. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. کندهار ولایت د غړې ولسوالۍ تاسو په تمار کې نوی مساکرین جان دی. زه د مشرانو څخه دا هیله لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک ورور یو بل هېوادو ته روان دي. دله ورور یا خلص ولی یا په اوبو کې کار سوه دا د باندې کار زمینه برابره شي. السلام.
وعلیکم السلام وروره. ستا نظر مو د خبر کړ. ستاسو او د نور دوستانو د ستونزو د هواري په هیله د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. ل خپل همکار طاهر روشن څخه په مننه سره چې د دې خبرونې په تنظیم کې همکاري سره کوي. نور تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تیرا نمبر کے واخلا کن ما شراخ کل دیا پخل رور جبان گونجے کا خدایا چاته ورکو پیتی غور
سلام.